په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفحه صافي اوازې اورېدلی شي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، د مخکښو ښځو او د ښځو ځانګړی پروګرام. خو مخکې تر دې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سپه مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د انتخاباتو دفتر مخې ته نږدې وزن وژونکي حمله شوې ده. یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړ چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. د پاکستان مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن د وفاداري لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته یوه ځان وژونکې چاودنه شوې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې چاودنه کې د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پولیس وژل شوي او یو تن هم ټپي دی. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. چاودنه نوې ده، خو دا چاودنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته نن په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي تاریخیل محمدي پلویانو نن په یوه اعتراضي لارون کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې وې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. یو افغان پوځي چارواکي نن تایید کړ چې په غزنی کې د سختو نښتو په ترڅ کې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو سل تنه یا وژل شوي او یا هم تری تم دي. دغه څرګندونې د افغان ځانګړو ځواکونو ویان جاوید سلیم کړي او ویلي دي چې دغه ځواکونه به په غزنی ښار کې دننه د جګړو یا د غزنی ولایت په ورسوالیو کې د نښتو په نتیجه کې وژل شوي یا تری تم شوي وي. سلیم دغه راز وویل چې په غزنی کې د څلورو ورځو جګړو په نتیجه کې د طالبانو د لږ تر لږه 250 وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. افغان ځانګړو ځواکونو ویان وویل چې په غزنی کې د ځواکونو د ملاتړ لپاره له کابل نوي ځواکونه د ښار ته په لاره دي. په غزنی کې نن جګړې څلورمې ورځې ته غځېدلې دي. د نړیوالو ځواکونو یو ویان وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي سلاکاران غزنی ته استولې دي. په عین حال کې د غزنی قومي مشرانو، مدني فعالانو او یو شمېر ځوانانو نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه یو اعتراضیه غونډه وکړه. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی چې په وروستیو کې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه څرګندونې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي. د بلخ ولایت پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې د اتو محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانې ویان شیرجان دورانی وویل طالبانو تېره شپه د دې ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې چې د جوزجان د ولایت پولې ته نږدې پرته د برید وکړ چې محلي پولیسو ته یې مرګ ژوبله واړوله. هغه د وژل شوو او ټپیانو دقیق شمېر ونه ښود، خو د محلي پولیسو یو پخواني قمندان او قومي مشر ضابط کریم د پیښې له ځایه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د محلي پولیسو اته غړي وژل شوي او دوه ټپیان دي. د همداسې میاو نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوې ټاکل شوي غړو نن د وفاداري لوړه وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړه وروسته له هغې کوي چې د تېرې میاشتې په ترسره شوي پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلي ادعاو سیوری غوړولی دی. ټاکل شوي چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته به د پارلمان 322 غړي نوی صدراعظم ټاکي. د جولای د 15 په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ستر بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواک توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لارونه نه کړي او همې مستقیمه د هېواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوي او شپږ نور تري تم دي چې د دې ویره شته چې هغوی به هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. مخکې په دې پیښه کې د څلورو تنو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ورکېدو خبر ورکړل شوی و. چاودنه پرون د کوټې ختیځ په 50 کیلومترۍ د سنجیدي په کلي کې شوې وه. پولیسو په لومړي سر کې ویلي وو چې په کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له امله چاودنه شوې، خو د وروستیو راپورونو له مخې دغه کان پر کار کیندونکو ستل هغه را پریو چې په سیمه کې د سرنګ پرانی لپاره له داینموتو کار واخیستل شو. د بلوچستان ایالت د قانونو سر مفتش محمد افتخار ویل ژغورن کې تر اوسه لګیا دي چې په کان کې د ننه بند پاتې شوي کان کیندونکي راوباسي، خو دی ګمان نه کوي چې هغوی به ژوندي وي. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا یو میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري، د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یوه ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې د نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10 وویل چې په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یوه لوی توقیف ځای ته پاتې کېږي. دغه کمیټې ویلي چې په شنجن کې اکثره توقیف شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسمه نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. چین ویلي چې شنجن اسلامي سخت دریځو او بیلتون غوښتونکو چې حملې پلانوي او په سیمه کې د اقلیت اویغور مسلمانانو او د اکثریت چینایي ټبري هان قوم ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي له جدي ګواښونو سره مخ کړی دی. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل چې په شنجن کې د خلکو د حقوق د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې د ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه د بې ثباتۍ له خطر سره مخ کړي. د دې ورځپاڼې په چینایي او انګلیزي ژبه ګډې سر مقالې کې دا هم ویل شوي چې د چین امنیتي ځواکونو په خپل حضور سره سیمه پر یوې بلې سوریه یا لیبیا د بدلېدو له خطره ژغورلې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه هم دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې چې دواړه د ښځو لپاره دي، د مخکښو ښځو او د ښځو ځانګړې خبرونه چې د کابل له سټوډیو زما همکار یوسف خانزادران مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
ډیر مننه له خپل همکار الیاس نورین. نوریاس نورین چې د افغانستان سیمې او نړۍ وروسی خبرونه راوورول، هغه څه چې همکار می یادونه وکړه. نن دوشنبه ده او د دوشنبه په ورځ بل عموم تر درې بجو موږ دوه اونیز خبرونه د نیمه نړۍ او مخکې ښځې لرو چې لومړی خبرونه د مخکې ښځې اونیز خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه یې له ازادي راډیو څخه اوري او تاسو درانه اوریدونکو هم کولی شئ سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. د مخکې ښځې اونیز په اونیز خبرونه کې نن درته استاد کریمه دریز در پیژنو. پوهندوی کریمه دریز د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي رئیسه ده. میرمن دریز تر ډیره د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمتګاره پاتې شوې او تر دې دمه یې ټولنې ته دیارلس علمي اثار وړاندې کړي دي. د فعالو زده کړو ګټې، د دولتي او خصوصي ښوونځیو ترمنځ توپیرونه، د کابل ښار پولیسو کې د ارزیابۍ څېړنه، په ښوونیزو سازمانونو کې د انساني اړیکو څېړنه، د نصاب په تدوین کې د اړتیاو سنجونه او نور هغه کتابونه دي چې هغه تر دې دمه لیکلې دي. میرمن دریز لنه کمرغه زمنګ سره په خبرونه کې چې وړاندې بعد دغه په فعالیتونو لا دغه لخلې ور سره آشنا کیګو. استاد خبرونه ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خوشاله اوسې کور ودان تاسو ته ژوند
دي. ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره درن اوردونکو. تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې په 0999 شل 15 در چلوي او 0923225 شمیرو اړیکې ونیسي. ورسته لاغې چې تاسو د استاد کریمه دریز د ژوند مبارزو فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شي دغه په ژوند د ژوند په اړه را سره وغږیږي او یا د ځینو نورو مخکښو په خپل چې ستاسو په سیمو کې فعال دي دغو د ژوند په اړه باندې راته ووایي چې ټولنې ته یې څه خدمت کړی دی. اما استاد کریمه دریز تر ډیره په ټولنه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې رول لوبولی دی. استاد، څومره وخت کېږي اصلا چې دغه برخې ته رادانګلې او د یو ښوونکي په حیث باندې ټولنې ته خدمات وړاندې کوئ؟
مننه، تقریبا درویش کاله مخکې اولین دنده چې ما پیل کړه د ښوونکي په صفت وه. وروسته دونه چې پانتونه فارغه شوم په 2 اتیا کال کې د علمي کادر په صفت د ښوونې روزنې پانتون په چوکاټ کې مې دنده ترسره کړه او تر دې دمه هم دلته یم.
د ښوونې او روزنې پوهنتون یو له هغه پوهنتونونو څخه دی چې په هغه کې تر ډېره ښځینه طبقه غواړي زده کړې وکړي، چون هلته تعلیم او تربیه په راتلونکي استادي دا موضوعات دي. نو تقریبا تر دې دمه ستاسو ډېر خدمات همدغه طبقې ته واقعا هم هغه څه دي چې دوی ډېر راضي لیواله دي د کار سره او بیرته دوی نتیجې ترلاسه کړي دي.
بالکل، لکه څرنګه چې تاسو معلومات لرئ تقریبا شپیتو فیصد دلته نجونې زده کړې کوي، او معمولا دا هم د ټولنې د فرهنګ پر اساس چې اکثرا ښځو ته د ښوونې او روزنې ډګر ورته ډېر مهم ښکاري او په څنګ کې طب ورته ډېر مهم دی که نه، په دوه اساس دی چې نجونې ډېر علاقه د پوهنتون ته ښیي او په مختلفو رشتو کې زده کړه ترسره کوي. نو معمولا ما کوم پنځای چې دی دغه د پوهنتون په چوکاټ کې د مسلکي زده کړو دپاره چمتو شوی دی. پخوا چې کله زه نوې دلته راغلم نو یوازې یو دیپارتمنت وه او پوهنتون شمول مسلکي درسونه به یې ارائه کول. وروسته هغو نه چې کله معاونیت ته راغلم نو کارونه هم لږ وسیع شول او پنځای په مستقل ډول تشکیل شو او دوه دیپارتمنتونه هغه وخت لودل چې یو د ښوونې روزنې دیپارتمنت وه او یو هم د روانشناسۍ. نو یو نوی کال کې زه د پنځه ریاست ته راغلم. دلته تقریبا
یو کال کېږي؟
نه، یو نوی کې.
یو نوی کې ښه.
نو دلته دیپارتمنټونه چې دوه وو، اوه دیپارتمنټ هم جوړ کړل او یو پنځه مستقل کلا چې په هغو کې مشاوره او راهنمایي او د عمومي روانشناسي دیپارتمنټ دی، هغه هم د روانشناسۍ تر پنځه لاندې بیل مکلا او بل پنځای چې د موخ پنځای د تربیتي علوم پنځای دی. نو دلته موخ سره درې دیپارتمنټه فعاله، د لیسانس په کچه او درې دیپارتمنټه هم د ماسترۍ په کچه فعالیت لري.
درویش کاله کېږي چې تاسې ښوونکي په حیث باندې پاتې شوي او کار کوئ، شروع به طبعا د ښوونځیو څخه وکړه نه پوهنتون څخه؟
بالکل، اول د ښوونځیو نه او خوشبختانه د ابتدایي دورې نه مې چې تدریس پیل کړی تر ماستر ایتر
نو بیا زر تاسو د پونځي ریاست ته هم رسیدلې او عملا د مدیریت په سطح تاسو کار کوي. ډیر وخت انتقادونه دادي چې خزي په مدیریت کې سم کار نشي کولای یا دوی ورتیاوې نه لري. په اصل کې په دوه ورستیو کې دغه برخه ته راغلي دی او حکومت هم پرې باور کړی دی. نو تاسو چې مدیریت ته راغلي څه داسې نوښتونه هم رامنځته کړي چې ټولنه ته بل اخره ثابت کړی شي چې تاسو دا دا او دا کار کولای شئ؟
د تاسو خبره بالکل سمه ده او دا مشکل دی، وطن په کچه ډیر زیات او ټول خلک هم په دو پوهېږي. متاسفانه ذهنیت همدلته همداسې دی چې ښځې د دو اړتیا نه لري چې مدیریت وکړي، ولې خوشبختانه لکه څنګه چې ما تاسو ته توصیف وکړه چې کله زه راغلم دغو کار ته طبیعي ده چې ستونزه به ګالې. دلته ارزښتونه متفاوت دي. په واقعیت چې په افغانستان کې ښځو ته په هغو ډول چې باید وکتل شي نه کتل کېږي، نو خامخا چالشونه هم ورته زیات ولاړېږي. نو زه هم د دوه ستونزو نه مبرا نه یم. طبیعي ده چې په مرد سالار ټولنه کې چې تاسو ته کردار نشي دا کیسې طبیعي دي. نو ستونزې به ډېرې ولاړې شوي، خو خوشبختانه
له دې وړاندې بل یو بل خپرونه لرو چې هغه د پنځشنبې په ورځ 12:30 بجې خپرېږي. په همدې ستونزو ډېر وخت غږېږو د علماو سره، حقوق پوهانو سره، د ښځو برخه کې فعال بنسټونو سره، چې اردونکي هم راسره برخه اخلي، د خپلو سیمو حال راته وایي. عموماً تاسو هم د که زده کړیالانې محصلانې دي، هغو هم ډېرې نجونې دي، تاسو فیصدي بیان کړه تاسو خپل هم پراس کې عمومي ستونزې څه دي چې هغه تاسو هره ورځ ځوروي او که مدیریت که بیا حال تم تر زوریږي؟
یو کیسه چې د کورنۍ د سطح نه نیول شوې تر ټولنې پورې بیا په اداراتو کې، هغه چې اکثرا په هغو باندې عقیده لري او دا ذهنیت عام دی او ټول معمولا ټولو منلی دی، هغه دا دی چې ښه ښځه یا ښه لور په کور کې هغه لور ده چې آرامه وي، په ورکړ شوي حق باندې قناعت وکړي بدون د استدلال نه. نو همدغه کیسه که اجر کې وادي کېږي، خسر کړه چې د نګور په صفات یا د میرمن په صفات یا د وینډیر په صفات اغل تام شته، د غونې پورته اوسو ټوله نه تابع په اداراتو کې. نو ادارات کې هم هینې کیسه ده. متاسفانه ښه کس هغه کس دی او هغه چې به ښځه وي چې استدلال ونه لري او خاموشانه هر څه تحمل کی او صاحب صاحب وي مانی چې په دو برخه کې شاید زلک جسارت وکم او د ځینو د پاره خند هم ګرځېدلی
حق غوښتنې لپاره یعنی څه ووایې
نه یوازې چې د دوی د منلو وړ نه یم بلکې د تخریب د ما د تخریب د پاره هم یعنی ستونزې ولاړې کړې دي تر ډېره حده تر وزارت تر کچ پورې چې تر وزیره پورې د ما شکایتونه ورغلي خو دغو معزوف ښځو نه یم چې د دوی هر څه ومنم استدلال مې کړی مبارزه مې کړې او کومې دونه وروسته تابې شوې نه یم او په کار کې د نرانو سه او د نورو سه په چلنج برخورد کوم یعنی په پانتون په سطح کې کوم څه چې د موږ په پنځه کې شوي په نور پنځه کې نه دي شوي
ستاسو مدیریت لاندې
بله خو متاسفانه بیا هم زه تاوتریخواله په څرګند ډول د خپل ځان په مقابل کې احساسوم ولی په ځان نه راوړم شاید همدغه د ما جسارت او د ما استدلال او د ما منطق و چې دوی ته دومره غصه ولاړېږي او دوی د ما سه تعصب آمیز یا تعویض آمیز برخورد لري خوب مخته به څو روانېږو بو او دا به خلکو ته څرګندوو چې ښځې هم وړتیاوې لري او ښځې هم کړی شي چې په اداراتو کې سم واخلي او ښه فعالیت ترسره کړي.
استاد دریز شاید ډېرې مېرمنې زمونږ خویندې د همداسې څه له امله چې دوی ورسره مخ دي تاسو اشاره ورته وکړه دا څه د دې سبب شي چې د دوی د ټول پرمختګ مخه ونیسي او د هغو ارادو چې دوی جوړې کړې دي نو هغوی ته به ستاسو نصیحت څه وي چون تاسو تجربه لرئ د دوی سره مخامخ د کار په دغو برخو کې؟
ښځې معمولا ډېرې ډارنې دي او دا وضعیت په وطن کې بیخي عام دی دوی د موقف نه دوی د خپل نام نه او دوی د ایدونه چې ګواکې دنده به د لاسه ورکړي ډېر زر انعطاف پذیري لري او زر تابع کیږي نو زه ډېر وخت ګورم چې کومې ښځې چې په کادري برخه کې دي د دوی د علمي آثارو سره دوه رنګه برخورد کیږي یعنی د نرانو په ډېر سهولت یعنی عین کیس که د نرانو وي په ډېر آرامۍ او آرامتیا تیریږي خو ولې ښځو ته به ستونزه ولاړې وي چې دا دغسې ده دغسې ده دوی بیا بیچارګان مظلومې شي او تابع شي او شاته شي یعنی ما لیدلې چې تر شپږو کالو هم د دوی طرفي ځنډېدلې خو که چیرې دوی په خپل ځان باور ولري او کارونه یې د قانون تر چوکاټ لاندې وي نو دلته دوی باید په زغرنده د خپل ځانه دفاع وکړي لکه دی چې کوم دوی هم باید ولاړې شي موږ د قانون نه او خطا څه نه غواړو د قانون په چوکاټ کې خپل حقونه د خلکو نه غواړو او هغه چې هر څوک وي ولو تر ریاست جمهوریت موږ حق دې باید راکړي او موږ د قانون په چوکاټ کې دوی نه څه غواړو نو زه د دوی سره همیشه یعنی په مبارزه کې یم همیشه ورسره ولاړ یم همیشه ورسره ګرځېدلې یم خو ډېر وخت بیا بعض اوقات سړی متوجه شي چې دوی هم لږ سست دي ځینې وختونه
او حتی د ښځو په برخه کې فعال بنسټونه ویل کېږي چې هغوی کار هم یوازې نمایشي دی او نور اصلا څه نشي کولی
تقریبا همدا وضعیت به وي بالکل او دا څرګنده کیسه ده چې هغه چې باید د دوی ستونزو ته یعنی دقت وشي تمرکز وشي نه دی شوی
اردوونکو ته مرګرځو چې راسره اړیکې نیسي یو ځل بیا هم شمیرې ورته وایم چون خبرونه په ژوندۍ بڼه خبرېږي تاسو درانه اردوونکي هم کولی شئ راسره ګډون وکړئ په خبرونه کې راسره استاد کریمه دریز میلمانه ده چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي رئیس ده شمیرې مو دي 0995340 او 0923255 اردوونکي راسره شته ستړي مشي مهرباني اړیکه مو را سره وصل دلته څنګه خبرې وکړي ځان معرفي کړئ لغه ورسم پیغام اورو
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام ورور ځان معرفي کړه
زه د خوست ولایت د ځای میدان ول سولې نه توي سپاري کا کیم
نو مو څه ده
سورت خان
سورت خان
او
مهرباني سورت خان څه ویل غوړې په خبرونه کې د خوست نمړ کې نیولې د تر دې
دا خورکنه موږ تاسو ته نه چې دې ته درو ښوول کېږي چې په باريزي څنګه تر وصلې دي د دې تعلیم چې ته کړې دي د مخې تعلیم چې ته کړې دي دا اوس دې چې موږ بریک د کور کړې دي پر وا کېږي چې درو ښوول کېږي چې دې ټول خدمات کړې دي ټول خدمات کوي په کور د لري اختا کړې دي
ډیر مهرباني سرت خانت ما د جواب درکوي من نه چاړي کوم را سره نیولې د مهمه پښتنه مطرح کړې ده کله چې خدمت تر دانګې توان تعلیم او تحصیل بکوي د دې څومره کړې ده په خبرونه کې شروع کې مونږ لګ یاد وډه وکړه ما بل معلومات سره به درته وایي بل اردن کې تورګرزو چې دا وخر سره د استډی مشه په خبرونه کې تاسو اړي کرا سره وصل د لطفن خبري وکړه
السلام علیکم جزران صاحب صاحب السلام اوکرانین
استاد سپورت السلام علیکم سلام زواک صاحب مهربانی زواک صاحب خدای مراول استډی مشه
دې رمضان کوم وکین هم ګرانی دې سپور وکین کارونه د سایل ورد او مزام په جامه کې تاسو خو نه لرو چې وکین د کار وکیا لري کوم تاسو څنګه چې دولت دا باخ کار نه کړی او څه څه ډیر کارونه نه کوي تاسو ګورم په ټول افغانستان کې په میدانونو کې راځي یو شاوال لرو دا ځکه چې مساوي وشي چې دا ټول تم څلور ستاسو په دولت کې باخ ورکو شي نو تاسو باندې تر اوسه څنګه له ستاسو باندې نه شي یعنی په دولت کې نه کوي
د مدیریت په کچه نه کارازي هغه فسدي لوړ شي او زمونږ د نن ورځې ملمنه کریمه دریزم یو الله خو څه ده چې هغه ځان د رهبری تر کچه رسولې دی او مخکې هم یادونه شو نو په ټوله کې کدوې د تعلیم او تربیه په برخه کې کار کوي کار څومره مهم دی
وچنان د زدران ته مترم د اغلی ویریس فور کار په شونه روزن کې ډیر مهم دي ځکه چې اکثره وزنه سبق چې د هغه بلیا خوشوي او درمالمین وای نو په دا فخ کې د اغلی ویریس فور ډیر مهم کار او په دا د بچمن چې دا کار څه ډیر مهم کار دي ځکه چې دا سنټر دی چې دا وزنه سبق ډیر خوشوي او وکم
ته وړاندیز خورته نه لرې امتحانونو وخت کې وخت نا وخت د شاګردانو سره د څه ډول اړیکې یا څه ډول تدریس کوي ته ساسه تبصره به دوی ته څه وي یا وړاندیز
دا چې پر وخت د شاګردانو امتحانونه واخلې شي او د چپټر یوازې چپټر د دای د دې درس ځکه ورنه کوي دوی باید چې نو د پروجیکټر د او نور عملی کارونه باید سفر سی او په تاسو وخت تر اوسه ډور کار نه دی ستو
ډیره زیاته مننه مخ خورا مهم وړاندیزونه مهم لرل مننه له نظر نه مچ خبرونه کوم را سره غډون وکړو زواک سیبو له هلمند نه بل اردن کې تور ګرځو لطف نزان معرفي کړی کوم زین ماړي کني ولې نوم څه دی او تفسیر ما ورو مهرباني
سلام علیکم کابک ورنل لکندار
وعلیکم سلام لکندار نو بخیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو د موضوع پړه
سلامت سی ژوندې سیستم ملمنې ته سلام علیکم زموږ ویار دې
وعلیکم السلام
اوه زه کای چې موږ تاسو شې نن ملمنې کې د ستو بار چې پرونی کوي او په دې راستو سره به موږ نشو چې څه ورې دې چې څه نه انا اخي هغه نن نه اوبین چې خبرې کوي ټول ستو دې کړه دې پیښې دا د خان لري تشویقې او شوه څه 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 دې نه شته شي
ساسو هغه انتقاد چې هغه مونږ واوري د پښتنو مسوي وانه خسته شوکه لګ واځي وي استاد زم خورا زیات وګخونی و چې څه واوري ما فکر کوم استاد ستونزه واه
زه پوه نه شوم چې تاسو څه وویل چې زه څه وکم
ما وویل تاسو دې وکم د چیرې دې تاسو خپل یو زما غوښتنه دا ده چې موږ ټولنې ته سره مخته ځو نه یو فکر لري زیاته د امسلو د وکالې دا یو دې ته یو عادت ته یو چې سره دا څه فکر کوي سلام تاسو یو د هغو څه نيسي زما ته ځان جوړ دی هغه تاسو زما پر غربي له تخته کچته نه منو
تاسو موضوع مونږ وخت سوي تعلیم یافته خلک چې هغه په خو اخلاق او سنبال وي هغه ټولنې ته تاسو وړاندې کړئ قسم د خور غږ تیز و مونږ سیوان اخیستلی شو اما دغه موضوع په اړه چې مونږ د چاړي کې ځوابو چا نه اخلو مونږ عمومي شمېرې بیانوو تاسو ټول کولی شئ را سره ګډون وکړئ که هغه زموږ وروڼه وي خویندې وي په هره سیمه کې د افغانستان یا د افغانستان نه بیرون چې د انټرنیټ له لارې زموږ خپرونه اوري را سره ګډون کولی شي او ډیر وخت اوریدونکو را سره برخه اخلي. نو خدای چون خبرونه خو ته ځنګړې شوې ده سړیوم دوی درول پاړه باندې غږیږي او ستا یې د لاخه ده. اما کمیرمنې را سره په خبرونه کې ګډون کوي دا ول لاخه وي ځکه چې مخامخ دویر سره وغږیږي او ستونزې په دې برخه کې د پرمختګونو ته څه ډول حل لار موندنې دو موضوع سره وغږیږي دا ول لاخه وي. بل اوریدونکو ته ورګرځو دا وخت تاسو را سره یې ستړي مشه.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. کوم ځنه مړی کې نیولې؟
الوره عبیدالله فاطر د لغمان ولایت.
عبیدالله ل لغمان نستړی مشه مهرباني.
خیر څه مننه تاسو سلام استاد رنمل مننه تاسو سلام او ډیر
وعلیکم السلام.
هم زوم تاکل ده ان شاء الله. او هغه دا وختره مې دا پوښتې اورورا انده خځه په اړه کې چې هغه دا یو د سپیل پونځي نستړی او په لغمان ولایت کې دا
تاسو نه اتره وړي. البته 15 نشته نه 15 نشته.
نه هو 15 نشته. نن غار کې تاسو نه لغمان
دي چې د لوړ زده کړو وزارت مامورین سره څومره په تماس کې دي. کریم دریز بدرته وای خو ډیر مننه تاسو پیشنهادوم د تعلیم لپاره دی او تاسو لیواله خو پیشنهاد او اردن کو روس ته درګرزو بیرته د خبرونه وخت پاتې دی. تاسو نو بد بیا راځي تر دې دغه پښتنه چې د خوست هلمند او د نورو سیمو څخه موږ اردن کې قندار سره مطرح کړي هغه تورګرزو استاد دریز اتمن تاسو پښتنه وخصتلې د دې وړاندې زونه وو مهرباني کلن د ځواب شي به نور تورګرزو
د قدمونو ورور په ځواب کې چې ما چیرته تعلیم کړم ما ټول تعلیم په افغانستان کې کړی
د ماستری ترکه
چې د ماستری ترکه چې او بالکل همدلته په خپل پانتون کې البته لیسانس مې د کابل پانتون په روانشناسي او تربیتي علوم پنځه کې کړی او ماستری مې په خونه روزنه پانتون کې کړی.
او اثر مو چې لیکلې دی هغه هم د خپل تعلیمي پرمختګ لپاره مو کړی دی
ځینې د ترفیع په موخه دی او ډیر نه تقریبا تر اتیا او زیات مقالې مې لیکلي چې د معرف او علوم اکادمۍ او د ښوونې روزنې په علمي مجلو کې چاپ شوي او د ځینې تحقیقونه بیا ځینې د ترفیع په موخه او ځینې نور د خپلې
نو د خوښه د امده اردن کې یو بل پښتون هم دا و چې څومره خلکو تاسو فکر کوئ ګټه مرسیدل ده د دغه حادثو لارې
یعنی د خون روزنه په برخه کې تر کومه کچه چې ما ظرفیت د انسان وی تر خپل حد پر دی ما تاریخ کړی نه ده په مجموع کې یعنی کوم څه چې د ما په لوسه کې دی او د توان نه وتای شو مغه مې کړی دی که څه د تحقیقي او علمي تحقیقو د لیر نه دی او که څه هم عیني او عملي خدمتونه وي نو مختلفو برخو کې حتی د ښوونځیو په منځ کې د تاوتریخوالي ډولونه او د هغو د حل دپاره د لارو چارو په اړوند مې یو تحقیق ترسره کړی و او هغلته مې ډېر ښه وړاندیزونه هم ورکړي وو معرف وزارت ته. نو ده چې مقامات د هغو په برخه کې دوی څه کیه څومره اقدام کړی شي دغه ما یې سوي نه نو پورته کیسه ده زه دومره صلاحیت نه لرم چې مستقیما اجرایوي برخه ترسره کوم. او
استاد یو څه چې هغه باندې انتقاد لدی وړاندې هم شو زواک سي پورته اشاره وکړه تر ډیره ساسو ټینګار او تمرکز په چپتر وی دغه موضوع کې څه پرمختګ راغلی دی چې نوي مزامین محصولون ته تدریس کړه؟
بالکل زدران صاحب یعنی په واقعیت د ځان ستاینه نشي دا د ما کار نه بلکې د موږ د استادانو د زحمت او د دوی د هڅې د برکت نه دی. په واقعیت یعنی کوم مضامین چې موږ د مسلکي زده کړو په تر عنوان لاندې تقریبا شپاړس کرده ته په پانتون په کچه د اتو نورو پنځو په اړوند یعنی یو دیرش دیپارتمنت کې په مجموع کې دوی ته موږ وړاندې کوو هغه ټول عملي او تیوري برخې دي. عملی په دوه معنا چې یعنی موږ متمرکز یوازې د صنف په لکچر او په چپتر او په کتاب نه دي ساتلي دوی اتمن د خپل موضوعات او اړوند ساحې ته وزي څېړنې ترسره کوي راپورونه جوړوي او د موږ موضوعات اړوند نور مطالب او نور علمي ماخذونه ګوري او دغه نتایج خپل صنفیان سره شریکوي. یعنی دا هغه عملی او هغه اصلي اقدامات چې موږ خپل ترسره کوو او دوی د تیوري په کچه موږ نه ساتو
دا چې ارتیا احساسي یو بل خبره ځل انتقاد مو
موجود شپارس کړی ته معمولا په دغه ډول مختصي او خوشبختانه کوم فارغ چې د خون روزنده پنتونه وزي او پر رقابتو کې اشتراکي یو هم به ناکام نه دی، بی نتیجې نه دی.
نتیجې ورکړې ده دغه څه؟
بالکل. د دوی جرأت، د دوی وړتیا، د دوی هغه عملي فعالیتونه په واقعیت دی منلو وړ دي. او د افغانستان
په عبدالله یو څه وویل چې ستاسو د صلاحیت څخه شاید لوړ کار وي، همه تاسو د لوړو زده کړو وزارت مامورین سره اطمن کېنئ. په دې برخه کې اراده څه موجوده د ښځینهوو لپاره د پوهنتونونو یا پوهنځیو دغه داسې له اوسه پرې مشخص نه دي، ځانګړې دي وي، اما چې لا دوی ته سهولت داخل په ولایتونو کې هم برابر شي، هغسې لکه کابل.
د سږکال کانکور هم د ښځو دپاره تقریبا 6000 سیټونه ځانګړي شول، او دا خپل یو امتیاز د ښځو لپاره دی. یعنی که چیرې په رقابت کې نرانو ما اشتراک کړی وي، نو اولویت ښځو ته ورکړل شوی دی، نجونو ته معمولا. دوی د شبانه پوهنتون په اړوند پیشنهاد درلود. دا ډېره اسانه کیسه ده د پوهنتون د طرف نه، یعنی هغه خپل پوهنتون باید اقدام وکړي. ریاست د پوهنتون باید پیشنهاد ولیږي وزارت ته، او وزارت په دوه اړوند خپل نظر وړاندې کوي. کمیټو ته چې اول ته تر څېړنې لاندې د دوی هغه اسناد ګوري، ظرفیتونه ګوري چې آیا استاد شته، د تدریس ظرفیت په هغو کې د شپې خانه شته که نه. د دوی پیشنهاد منل کېږي او منظوریږي د شپې.
په دې برخه کې ستاسو د وکیلانو د خلکو منډه تړل خورا مهمه ده. که تاسو غواړئ د څه خپل ولایت ته راوړئ، نو دغه منډې تړلې ته باید هو ووایئ او حاضر وئ. له هغې وروسته من دا څه ممکن دي، یعنی د استاد په وینا. اوریدونکو ته ورګرځو چې نور هم راسره په اړیکه کې دي. حتمن لا پوښتنې به لري ستاسو د ژوند په اړه باندې. تاسو ډېر کار په افغانستان کې د ښوونې او روزنې عامېدو ته کړی، او په یو پوهنتون کې د څو کلونو راهیسې استاد پاتې شوی او لا هم دا خدمت مختوړی. نو دوی ستاسو د کار تر دې دمه په نیک نظر کتلې دي. را سره یې مهرباني ځان معرفي کړئ لاغې ورسته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم کوم زنه مړی کنه؟
منګل ولایتي پکتیا پتلی په لګر هم زدران چې
منګل سب خبرون ته بخیر. روغ لستړی مشه، ډیر وخت نه وي، امید چې خبه وي. مهرباني نظر دی اورو لطفا د موبایل لنیار
مکسر خور جان. خو دې پښتنه لره ما چې مو ته د ژوند یو خاخ وغه خاطره وایي چې خچرت می وسه برابر شي، یا دې خاخ وغه خاطره ارته وایي چې کته بیا می وسره خران شي. د دې وا پښتنه دویمه پښتنه دا لره ما چې د نن سب حالات ته دوه کوم نظر کسي، د حالات کوم طرف ته روان دي، د څه نظر دي، د څه پکې ده. زه خو پوي دې خو نوړې ځاګړې کړې دي
سیاسي تبصره باندې کوم ځکه هغه یوازې د تعلیم او ښوونې روزنې د عامېدو په برخه کې کار کوي. نو ښه دی چې دوی دغه ډګر نه لږ لرې وساتل شي او خدمت ته چې مخکې وړي هغه کې ته کار وکړي. ډېره مهرباني که استاد غواړي.
زه ساده سلام، ساده پوښتنه مې وکړه. خیر چې ته نه وي خوښه بیا مه اخلې.
یه مهربانی خیر اوسه. ډیره مهربانی چې اړیکه سره ونیول.
الله پرمانه
نه خدای پمن. بل اردن کې تا ورګرځو چې دا وخت را سره د استډی مشه. لطفا ځان معرفي کړئ او په خبرونه کې را سره یې خبرې وکړئ.
بلې محترم یوسف خان زدران، تاسو سلامونه. د راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو درنې ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام. قاری سه پښتون ستړي مې شیخ پرونده بخیر راغلی.
زدران صاحب د خیدر کې او تاسو خو اول خدای زادې راډیو څخه ډیره مننه، دوه تاسو د نتاقي څخه ډیره مننه چې د شی یو موضوعګانې تاقي اواره د شنه په یو ګل نه په بل ګل نازوي. تاسو ډیره مننه.
تاسو نه مننه چې موږ زموږه مهرباني.
خبره دا ده موږ اوس هم د ظلمت په جامعه کې قرار لرو، اوس که موږ کله کله په مجالسو کې د علماو کښینو، یعنی زه خپله په دیني علومو کې دکتورال وګر چې په سترګو نابینا یم زه خپله،
ماشاءالله.
کله کله چې موږ په مجالسو کې د علماو کښینو چې د تعلیم یا د خور یا د مور یا د لور تعریف کوم، وګر چې موږ مور ژولی یو، دا هغه علما چې اوس هم بعضې علما چې اوس هم خپل خبر نه لري د اسلام دین یو ځان ته سپر ګرځولی و، بس هغه موږ ته وایي وایي تاسې سیاسه ډیموکراتان یاست. نو موږ د ډیموکرات هم وړی په هر صورت موږ په داسې جامعه کې قرار لرو، خصوصا په پښتني ټولنه کې موږ داسې یو جامعه کې قرار لرو. موږ غواړو چې لور خور خاموشه په کوټه کې ناست وي، چې چادرې لاندې، او دا زموږ د مور دی، زموږ د خور دی، زموږ د لور هېڅ شی نه زده. په موږ کې غښتلی سړی هغه دی، په موږ کې باتوره سړی هغه دی چې لور یې خور یې خاموشه وي، مور یې خاموشه وي، او د خپلې کلمې ولا اله الا الله نه یې خبره، او خپل د اولاد په نظافت او نزاکت خپل د میړه په تربیت برا جامعه خلا ته پرېږدي.
به موضوع ته مخکې استاد اشاره وکړه مهرباني.
او په هر صورت خو تر دې به تیریږم چند اخور از د کامیابی پرشه کې وینم په خاطر د دې چې دومره د داوی درویش کال کې ما خدمت کړی. هر کال کې 500 سفر شاګردان تربیه کړی دا تقریبا 1200 شاګردان کېږي او د دې هر شاګرد کې 500 سفر تربیه کې دا ولا کاو ایشابه نو دا د کامیابی په درشل کې دا واقعاً د خدای کامیابی ورته غواړم. پښتنه می دا کومې سوندي چې ورسو لري را ولاړې سوې دي کوم تبعیض چې د شوده سره کېږي د دې اصلي مسؤلیت د چا پر غاړه دی او ښځه باید څنګه یعنی زوکی او په دغه عرصه کې ملت څه کولی شي دغه مې پوښتنه ده.
او له دې وړاندې چې د پنځم پورې زمونږ په کومه ځانګړې خبرونه کې تاسو هم ډېر وخت را سره ګډون کړی غږېدل یو تر ډېره پاس داسې وي چې د تبعیض چې دی خپله د ښځو لخوا په ښځو کېږي تر ډېره کورنۍ تاوتریخوالي ته چې اشاره کېږي خو دا چې بیرون د هغې هغه تصویر څه دی استاد به درته ووایي. ډېره مننه چې اړیکه مو را سره ونیوله قرشه پښتون مهرباني. یو بل اوریدونکي هم اخلو چې په لاین کې منتظر پاتې شوی دی ځواب ورکو چې بیا د خپرونې وخت هم کم دی ستړي مشئ په خپرونه کې را سره یې ځان معرفي کړی. ښه دا اړیکه شلیدلې ده زموږ تخنیکي همکار عبیدالله عبید اشاره کوي اما بل را سره شته چې ځواب ووایي ستړي مشي. اړیکه مو وصل ځان معرفي کړی کوم ځای نه مړی کېنی ولې را سره
بیا هم کابه کړل ملې ورته تاسو ما تاسو ته وانهستلې ورته یو څه سم غوږ
نیسه. اها مهرباني نظر مو اورو
ما وګورئ چې تل خیر چې زما پنځه وای راځي او د سړی کني ولې پنځه وای ما فکر کوم چې تل تاسو هم کاران دای دا کوي تا ورغلم انسان دا څه راځي چې ته نیوري یو او ما فکر نه ګرم نه مانی دا را ته ټول وای تعلیم تاسو څنګه دوی شو ما سخت تین صاف دی تعلیم تاسو په لښ په ځان چې کولای نه کیږي زه سي اما فو هاوي نو وونه کې ته یو خلګو دې نه ټول خرابې دي خلګو مونږ دا دغه تاسو خلګ تعلیم او دغه ما دا غدا او استاد دې ټول لوانه روزي چې باید هغه ستاسو شاګردان داسې نظریا او داسې دغه سره راټول شي څنګه کولی شو دغه نجونو دغه تماسو شي د نور خلک هم خپلې لورانې په مکتبو او فنتنو ته دغه ده.
ستاسو پوښتنه مو دا ځل واخیستله استاد تاسو مخسه انشاءالله څنګه کولی شو چې نور خلک هم داسې ویل ښه اوریدونکو تر دې دمه ستاسو پوښتنې همدا بس وي استاد کریمه دریز به درته ځواب درکړي او ځینې نور پوښتنې چې پاتې دي خپرونې تر پایه پورې راسره اوسئ. مهرباني استاد.
مننه منګل سبیل چې ښه خاطره او بد خاطره
او یو وخت هم غوښتل چې خوشاله شي او خفه شي
طبیعي د ژوند ښه او بد خاطره یو مجموع ده خدای دې بد نه کوي هغه انسان د کوم دولت تعبیر وي او ستونزې اتمن شته وي. نو ښه خاطره بده وي چې معمولا زه د صنف په مدیریت کې ډیره تکړه یم هغه یعنی ځان ستاینه نه کوم په صنف کې شوخ ضعیف او آرام شاگردان معمولا شته وي. یو ورځ دوه صنفونه یو ځای شوي او دو صنف ته اکثرا استادان په چتلل متاثره به وو نو د دپارتمنت آمر هغلته زه نوی استاده شوی وم. زه یې ورولیکلم اوره ورځ بهیې پوښتنه وکړه چې د صنف کې د مشکل نشته هلته دوه صنفه یو ځای شوي وو د کمپیوټر ساینس دوه صنفونه AOP دواړه په ای کافتوریا کې ځای پر ځای کړی وو. اتفاقا زه به راتللم ډېره آرامه به وم مشکل به مې نه درلود او اکثرا د شاگردان هم تر سلو زیاد وو. نو یوه ورځ کاکا گلاب الدین باغوان و در ننوت ځکه د تامخانه چې وه شیشه وه کومور کې ده ته اشاره کړې وه چې ته راشه در ننوت و استاد چیګه پس نو ما داسې ورته وکتل چې ما خو ته نه یې غوښتې نو ته څنګه غلی ما و څنګه خیرتي ده څه کیسه ده وې چې دغه وړ کې ما ته وې چې ته راشه. نو دغه صفي نومېده که خپرونه اوري خپل ځان پېژني صفي نور ده ته غږ کړی چې ته راشه یعنې درس خلال شي. نو دلته سم د لاسه تصمیم په دوه شو که زه اوس د وړکې ته څه ویم یا تنبیکوم یا کوم لفظ ورته ښه نه ویم خو ځوان وړکی دی حتما صنف په منځ کې همزولو په منځ کې خپه به شي. نو ورته غږ مکړم او بیا صفي جان بر تو پیسه نگاه کرده نو ما ته خیرخانه کرا معلومه وه چې څومره کرا کېږي. صفي ته مې بکس ته بکش په کاکا گلاب الدین پیسه وتې صفي نور د همزولو تر منځ دوی پاره چې سپک نه شي او کم را نه شي اباکسک نه چې پیسې چې فقط یواز د کرال یا پیسې هغه واخه غټ پیسې زرګونو نه وکنه دا زاری او پنج زاری فقط د کرا پیسې وساتل او په دو شکل ډیر پارامه ما دغه صنف تر کنټرول لاندې ونیو او ما اولین او اخرین کیسه په صنف کې چوش ولا
ډیر په خانه خاطر د خیال چغټ غټ نوټونه دی
او هغه پیسې نه هغه وخت ا ما د پنتون د تدریس نه یواز یو کال کېدل او بعد خاطره دغه تو دقیق مخ کې یعنی فکر کوم د رادیو نه تر تاګ نه مخ کې د ماستر د تیز سو د فوا نو دلته یو استاد د شیخ زاید د پانتون تیز استفا کوله نو په دفا کې وی چې کال ته استادان ښه کار وکي نو نران دي زه مخامه خورته ناسته یم او د کمیټې غړی یم امیم وی نو که دوی خپل هغه کارونه په سم ډول ترسره کړي نو نران دي کله چې د دفاع خلاص شي مو که په سم ډول ترسره نه کړي نو ښځې کېږي نو دا داسې تعجب پاتې شو یعنی د خپل خبرې د مفهوم په اړوند یعنی واقعا په ټولنه کې ښځه مظلومه ده که چیرې یو نر ته یوې ښځې ته د نر صفات ورکول کېږي هغو باندې باید وویاړي چې لکه نره ښځه ده خو که چیرې یو نر ته دغه صفات ورکوي چې ته لکه ښځه داسې یې هغوی متاثره کېږي هغلته ټول یو قسم شول نو دا یعنی واقعا د تاثر کیسې دي او معمولا د مختص په ټولنه کې کم
نه دي قاري چې پښتون او روسي اردن کې مستاسو د کار توصیف هم وکړو پښتنې هم درلودله کلان جواب شي چې پرونه وکم
کوم ستونزه چې د ښځو اړوند ډېر زیاتې دي متاسفانه موږ تاسو په چاپریال کې او مخصوصا د پښتنو کورنۍ په ساته یعنی د نجونو راتګ تحصیلاتو ته ډېر یعنی یو عجیبه غونډه کار دی دوی په ډیرو ستونزو او په ډیرو کړاوونو رسیب تحصیلاتو ته مخه کې ولې متاسفانه مسؤلیت یعنی د هر اړخ نه زه خپله هم نه ګورم ځینې وختونه د خاص مخصوصا جنسي تعبیزونو سره مخامخ کېږي د نجونه او که چیرې هغه بدبخته ښکلې وي نو هغوی ته د ځینو فاسدو استادانو د خانه مختلف ستونزې ولاړېږي او هغوی په مختلفو نومو خپلو دیپارتمنتو او طاقو ته غواړي نو دا یو غټه ستونزه ده د دوی لپاره دا د عامې پوهاوی یو کمپاین لازم دی چې څه ډول موږ د خپل نجونې په دو پوی کو چې دوی په خپلو ځانو باور ولري او په اسانه دوی ته تابع نه شي د دوی هغه ناوړه اهدافو ته بالکل یعنې څه ډول دوی لاړ شي خپله ستونزه مطرح کړي څه ډول دوی هغه خپل لارښود استاد سره تماس ونیسي تر څو د دغه اوسې فاسد استادانو د ډله سره مخ نشي او د دوی مخامخ نشي دلته د هر یو ونډه یعنی مهمه ګڼل کېږي که هغه ملا دی که هغه دوکاندار دی که هغه په هر صفت په هر نامه چې په ټولنه کې ژوند کېږي دوی هغه مبارزه یعنی زه په مسره ګڼم یعنی دوی باید په دو پوه شي او ټولنه مهمه دا ده چې لورانه آگاه کی په کیسو باندې او په یوه چې څه ډول چیرته په کوم رقم رفتار
کوي دی لباندې اوس د دې ټول کار سره سره تاسو ټول ته تر دې د ما په بلا بل ورک خدمت کړی دی تاسو سید ځان په یو موفق او بریالي توپ ځای کې وینې فکر کوی ځان سره الله څه فکر کوی چې باید په کوم ځای کې وای
زه په خپل دنده کې ډیره زیات خوشاله یم زادران سه په دو دلیل چې ما ته تر وزارت کچې هم پېشنهادونه راغلي او که فراتونه کومه مصاحبې مې هم تیرې شوې او موافق مصاحبې هم وي بالکل او دا چې د سیاسي حالاتو تر منځ سړی کش کېږي او ځینې وختونه ځینې کیسو ته نه رسي نو زه به په دو تعبیر هغه ځان تلقین کوم چې شاید ما به ګټه وه په دو کیسه کې که نه نو دا کیسې شته خو زه دا یم چې انسان په ټیټه سطح کې هم که کار وکړي خو مؤثر او موفق کار وکړي او د خپل کار نه لذت یسي خوند واخلي او خپل وجدان ته راحت وي دا ډېره ښه
په دې ټوله موده کې کله تر تاثیر لاندې راغلی او بیا د وتلو لپاره یې څه حل لارې لټولم یا لرلم
د دندې په وخت کې نه خو کله چې زه په ښوونځي کې وم یعنې واقعا هلته دغه اوسنۍ کریمه نه وم یعنی یا ماشوم تو با
هم غده
آرام تیا و یا هم ده کورونای ده فشار و دلیل با و هر چه چو خو کله چه زه پنتون تلارم پا پنتون که ما یو سلاتیه درجه تغییر و که غده چه په دوه معنا چې یعنې په مکتب کې خو نجونه وي د نجونو سم تماس ډېر و او هغوی به اکثرا په جزئیات او په خصوصیاتو ځانونه خبره ور خو کله چې پوهنتون ته لاړم دغه کیسه ما ډېرو کسانو ته هم کړې هغلته یو متفاوت ماحول و او په ډېرو جګو نمرو زه لاړم د ښوونې روزنې پوهنځي ته او هغلته دوې بورسې هم ماته راغلې یوه د جرمني او یو هم د شوروي د وخت بورسې وې چې زه باید زه کاندید هم شوم د کورنۍ سره چې ما مشره مور و نو د هغوی سره هم په تماس کې شول چې متاسفانه هغلته یعنې اجازه مو نه درلودله چې موږ تللی وای دغه هم د ښځو یوه ستونزه ده که نه که تللی وای شاید اوسنۍ کریمه نه وای هغلته نو اصلا د تحصیل لاندې نه یم تللی د خاص موضوعاتو او که چیرې سړی د تحصیل لاندې څي دغه به دوه عملونه لري یو ده چې سړی په خپل ځان باور نه لري دویمه کیسه ده چې په موضوع به حاکمیت نه لري نو خدای دې چې سره
یو باور لري توند موضوع بیان رامسته
کړي
ډیره مننه استاد کریم درس چې خبرونه راغله وخت مراکړه اردوونکو سره لا زیات آشنا شوې ډیره مهرباني
تاسو ته ژوند دی مننه
مننه اردوونکو لته سنه د مخکې خزي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي نن را سره د کابل د ښوونې او روزنې پانتون د تربیتی علومو د پونځي رئیس کریم درس ملمنه و چې تاسو د ژوند د مبارزو کار پاړه آشنا شوې بلونه چې بل مخکې خزه در پیژنو تر هغه موضوع یوسف زدران په پاک خدای سپارم پر اردن کڅو سنیو کې د نیمه نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو ده دا سره ورو د خدای پمن
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي ما ول دا غوږ اوس ما په رڼا پاتې ده زه هغه شتنه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشتہ غنی
د انمي نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې خبرونه کې د حقي خزي پر ژوند د جوړ شوی مستند فلم په اړه غږیږو چې پلارې پر لپسې ډیر لسکاله پر جنسي تیرې کړې وو او بل اخره یې ژوند بدل شو په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شوی اونجونو قضیه تر هغه وروسته پولیس او رسنۍ ته رسیږي چې یا خو وژل شوی وي یا وروسته ځان وژني خو دا سي پیښې د ګوتو په شمیر دي چې غږی پر تکړې تر اخره مبارزه کړي او عاملې په جزا محکوم شوی وي ولې پر هغه جنو چې د محارمو لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلی پاتې کېږي پر هغه انجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښ سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د خزینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسو اورېدو ته رابولم
دا هغه جلی په ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوې وه دغه فلم د 1000 Girls Like Me یا زما غوندې زر نور انجونې په نوم دی هر څه له هغه ځایه پیلېږي چې یوه 15 کلنه نجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه پټ مخ او ژرغونی غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوګنوونکې کیسه کوي پی استړی لالهاند او سرګردانه د عدالت چیغې وهي کیسه درې کاله پخوانی ده غاګي په محکمو او حوزو کې وانه وریدل شو نو ځکه یې د رسنیو لار ونیوله د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې ډېرې خزي د مارک تر خولې ورسولې په دې ډله کې هغه خزي د ګوتو په شمیر دي چې غاګي پورته کړي دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شو وای دی چې لکه بلې اوس خاطره په ژوندۍ پاتې کېدو هم محکومه وه او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلی وو کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو پر خاطرې یو ځل نه بلکې دیار لس کاله هر ورځ جنسي تیری کېده هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې درې کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد وو یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم، خو په دې بریالی نه شوم. نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډېر مهم دی، نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مې نو صبر ختم شو، ځکه چې پلار مې راته ګواښ وکړ چې لور دې زینب هم یو څو کاله وروسته ستا بند جوړوم او پر هغې هم تیری کوم. تاسې زما لپاره پیدا شوي، زه ډېره وېرېدم. له پلار سره مې نه پرېښودله چې تشناب ته هم تلم، نو دا مې له ځان سره بیوله چې جامې مې هم مینځلې. نو زینب به راسره وه. ما ویل هسې نه، زینب زما په برخلیک اخته شي، ځکه زما هیله دا وه چې لویه شم، د واده سپین او له مریو ډک کمیس واغوندم، یو ښه آرام ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرېنښودم چې خپلو هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محرمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمې خبرې کیږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کیږي، ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي، نور یې بې شرمه ګڼي. خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول، فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې سهرا مانی ده چې تر اوسه یې 14 مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. سهرا وایي پوره 2.5 کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی.
شخصیت ای خانوم مرا به خودش جذب کرده.
د خاطرې شخصیت په ما ډېره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل، هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاد یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم. نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخې کیسې پوه شي. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه وکړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم وایي هم دردینه.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر 3 کلن ځنډ وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: مات مه په قاریږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان
انداخته شد. رکل شوی بچه خاطره لدوه و ماشومان و سره زندان تا ولیگل شی او لشپار است تر شلو کلونو پوری پا بند محکوم شی. خود رسانیو او دا مدافع وکیل حتیه دیدی سبب شوی چی قاضی دغه حکم او نیشی کرای. خود تصور وکری که رسانه فلم او ده غی وکیل نوی، نو خاطره بنن ای و قهرمانه نوی. لهم دی که بلمی لخبل کار سره می نده پا دی شد چی خطر سره شی.
د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی یې په اړه وایي:
فلم وقتی که ساخته شد و در چند فستیوال نمایش داده شد، بعد ما فیلم به فرانسه.
کله چې ما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسه کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسه کې وه. اندېښنه مې دا و چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي، خو چې فلم خلاص شو خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې ډېر ښه فلم دی، زما له ژونده جوړ کړی دی او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل، دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري. سهرا مانی وایي، څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، همدومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سختې ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
خاطره ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یوه فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي، ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو، او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د خاطرې پلار په اعدام محکوم شو، خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو، او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
خصم شدیم، خصم جان هم دیگه.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
دا خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه دا مخلکو نظرونه څه دي، راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
سهل یم د کوټې سنګینه. زما په نظر دا یو ډېر ښه اقدام دی، او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غږ پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم یې زرڅانګه دی، موږ اوسېدونکي د ارزان قیمت یو. ما په نظر کوره دا خبر ووزی د لوی رسوایی د انجلکی تر څو پانه ورکه یار څو پرته خبرې کو دا چې په خپلو کې کور کې حل شي دا به ډیر ښه.
جنسی تیرای جرم او یو ډول تاوتریخوالی شمیرل کیږي، او د کورنۍ د غړو یا محرمو لخوا په اړوې نابالغ نجلۍ جنسی تیری د عاملینو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوی دي. خو آیا له جنسی تیری وروسته د قربانی شوې نجلۍ ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی شي؟ له کومو لارو یو نجلۍ خپل متجاوز مجازات کولی شي، او نجونو ته څه پکار دي چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالحی سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحی، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسې دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډېری وخت د نجونو چوپتیا، ډېری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې، او ډېری وخت عدالت نه راسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو وار په یو تیری تورن سوی او د جزای نه لري، او فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي، او هغه د فشار لاندې وي او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووزي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېدی؟
اوس خوشبختانه ډیری انجوګانې وړیا شمیرې د ټلیفون لري. کله چې یو محیط فرض کړو چې هلته انجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي، یا تر پولیسو یا مثلا تر څارنوالۍ یا تر نورو سازمانو، دوی کولی شي د خپل نه نږدې یو دوست سره یا د کورنۍ له هغه غړي سره چې دی اعتماد پلري له هغه سره شریک وي. اوس له دې سره شریک کوي، یو حل لار ورته پیدا کړي په یو نه تر دې چې بار بار تاسې قرباني شي.
تاسې څه فکر کوئ، ولې نجونې چوپ پاتې کیږي؟
زموږ کورنیو کې او زموږ تعلیمي نصاب کې معمولا مخکې ماشومان دي، که هغه څوک چې د ځوانۍ په دوران کې موږ معمولا له دې خبر نه دی لرې ساتو. کورنۍ کې چې وخت دا خبرې کوي، وایي د ماشومان واسې دا ما خبر، د ماشومان تر مخ مه کوئ چې د ماشومان خدای اخسه بیاس په سپین سترګي کیږي. داسې نه ده، تاسې خپلو ماشومانو ته له ماشومتوبه ور وښیي چې په کومو مواردو کې دوی باید احتیاط وکړي. که څوک دې ته ورنږدې کیږي یا د بدن کومې خاصې غړې ته لاس وړي، دوی باید په غلظه مور یا پلار یا کورنۍ او مشر ته ووایي. موږ ماشومان داسې فکر کوي که دوی چا وځورولم، دوی مجرمان دي، دوی باید دا خبره پټه وساتي. که دوی دا خبره بهر اوسي، دوی د بدنامۍ باعث کیږي. الله چې دوی متضرر واقع شي، یعنی موږ هر فیصله راولو هغه د کورنۍ له نظام باید راولو، له ماشومانو شروع کړو. ماشومتوب باید ماشومان ته موږ دا ور زده کړو چې نه باید هیڅ نه ظلم په مقابل کې د چوپ پاتې شي. هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښ سره مواقع کړي، باید مبارزه وکړي.
د نظر خوندان په دی باور دی کچيري هغه انجلۍ چې پر جنسي تیری شوی وي خپل غک پورته نکړي او یا د متجاوز لاغو خونو وبيريږي د دې امکان ډیر دی چې پراتلونکي کې سل نورې خزي یا خپل د غنجلۍ په مکرره توګه د جنسي تیری ښکار شي. نو اړینه ده چې ستونزه دې ژر تر ژره د اړوندو ادارو سره شریکه او عاملین دې په سزا ورسول شي. د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.